السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو ری وخت په افغانستان کې د مازیګر اتسلور بجې شوې په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وي او به د افغانانو طبيعي حق دی او په دې برخه کې هر ډول ګټه اخیستنه د دوی کار دی دغه څرګندونې په تاسو کې چې ایران ګواښ کړی ک او به ورنشي نو د افغانستان په وړاندې به بالمثل اقدام کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د ایران په اړه باندې به نن خپل دریز اعلانوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اسنوري وایي.
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان د 209 شاین قلور د چارواکي وایي د فاریاب ولایت په ټول سوالیو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې. ملګري ملتونه وایي د روان میلادي کال پایل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له امله 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. خبرونو تفصیل. د افغانستان د 209 شاین قلور د چارواکي وایي د فاریاب ولایت په ټول سوالو کې د ورستو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې او څو کلی د هغوی له وجوده پاک شوي دي. د دې قلور د ویان حنیف رضایی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په المار غور ماچ پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې ترسره شوي یو شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او شپږویشت نور ټپیان شوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې د عزت الله محمد الله او ملا اسدالله په نومونو د طالبانو درې مهم قومندانان هم وژل شوي دي. هغه افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې افغان امنیتي ځواکونو ته د ډیرو تلفاتو د رسولو ادعا کړې چې افغان چارواکي ردوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په هغه راپور کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې 3345 تنه خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی شوي چې 9800 یوازې په تېره اونۍ کې دې کار ته اړ کړی شوي وو. د راپور له مخې د فاریاب ولایت د المار له ولسوالۍ څخه د درنو جګړو له امله 9000 او د کندوز ولایت له قلعه‌زال ولسوالۍ څخه شاوخوا 2000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. تیر کال د جګړو له امله له 345000 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د سوداګرۍ او د ترانزیت ستونزو په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به په دوه ورځني سفر کې له پاکستاني چارواکو او سوداګرو سره دواړو هیوادونو د سوداګرۍ پر ستونزو خبرې وکړي.
یو ستره غوښتنه مو دا ده چې دغه د قرنطین په اړه چې پاکستان هیواد کوم شرایط ایښي دي او دغه پر اساس موږ نشو کولی پاکستان ته صادرات ولرو، نو د دغې ستونزې د حل په موخه دوی هلته بحث او تبادله نظر لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له 5 میاشتو راهیسې افغان سوداګرو د قرنطین د تصدیق د ترلاسه کولو له امله پاکستان ته د میوې صادرات درولې دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی دی. د دارالمعلمین او استاد عبدالغني احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه اعتصاب هدف پر پوهنتون دغه دارالمعلمین بدلیدل دي. دغه په وینا دغه دارالمعلمین د پوهنتون ټول معیارونه پوره کړي او دولت باید هغه پوهنتون ته لوړ کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پریکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون ووځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلې دي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ نن د واشنګټن په سیمه ییز وخت 2 بجې چې د افغانستان په وخت د شپې 12:30 بجې کېږي په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي او اکثره پانګوال تمه کوي چې متحده ایالات به له دغه تړون ووځي. په دې کار سره به د ایران د تیلو پر سکتور او د هغه هیواد پر مرکزي بانک د امریکا بندیزونه بیرته ولګول شي او د تیلو له دې ستر تولیدونکي هیواد سره به کړکیچ پورته لاړ شي. د لندن د تیلو په بازار کې د یو بیرالو متیلو بیه $6.10 ولس سنتو ته وختله چې دا د 2014 میلادي کال له وروستیو را پدې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ناقص بللی او خبرداری ورکړی چې که هغه اصلاح نشي د مې په 12 یعنی څلور ورځې وروسته به له دغه تړونه ووځي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. پاشینیان ته د پارلمان 95 غړو موافق او 240 مخالف رایه ورکړې. د مې په لومړۍ نیټه تر لومړۍ ځل رایه ګیري وروسته چې هغه بریالی نشو په پارلمان کې د واکمن جمهوري پال ګوند مشر وویل چې په بل ځل رایه ګیري کې به د دې ګوند 11 غړي هغه ته رایه ورکړي. پاشینیان په دې هیواد کې د بدلون راوستلو لپاره له څو اونیو راهیسې اعتراضي مظاهرې تنظیم کړې وې. او د روسیې پارلمان یا دوما بنن یو ورځ وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمیتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي. پوتین پرون په رسمي توګه د یوې بلې شپږکلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له هغې څو ساعته وروسته د پارلمان ولسي جرګې ته د تایید لپاره میدویدف د صدر اعظم په توګه وروپیژند. په دوما کې د پوتین د متحدې روسیې ګوند چې میدویدف یې مشر دی نفوذ لري. د روسیې د اساسي قانون له مخې کله چې د نوی ولسمشر دنده پیلیږي حکومت باید لنګ شي. 25 کلن میدویدف په 2008 کال کې د پوتین لخوا چې د اساسي قانون له مخې ټاکلی حد یعنې د ولسمشرۍ دوه دورې پوره کړې وې د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسېد. پوتین بیا په 2012 میلادي کال کې له میدویدف سره چې هغه ته وفادار دی څوکۍ بدلې کړې. پوتین ولسمشر شو او میدویدف هم د صدر اعظم په توګه وټاکل شو.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل، د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ ورسره له هغه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اوبو په برخه کې افغان حکومت ته ګواښ وکړ. افغان چارواکي وایي قوانین مراتوي خو د اوبو د کارولو حق یوازې افغانانو سره دی.
د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما موږ به تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د اوبو څخه ګټه پورته کوو.
ایران ویلی که حقابه تامین نشی نو بالمثل اقدام کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه به له ایران سره د اټومي توافق په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. یو تفصیلي راپور هم په دې لرو چې د افغانستان د کړکېچ څلوېښت کال یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای څرک نښې لا هم نه تر سترګو کېږي. دا چې علت یې څه دی او کومې ډلې دي د امنیت شورا ویاند وایي.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال پرستانی القاعده مشخصا هغه کسان دي چې هغه په مخکې مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو.
او د پروګرام په دویمه برخه کې د ښځو لپاره اونیز پروګرام او هم درسته ګورې اچار خبرونه مې راوي. زلمړي مطلب ته د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی. په مهارولو او ګټې اخیستنې کې زیار باسي، ولې افغانان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تازه افغانستان ته ګواښ کړی چې د ایران له اقدام وړاندې د دغه هیواد د اوبو حق ورکړي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دې ډول څرګندونو په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. رحمت الله افغان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د افغانستان اوبو د افغانانو حق او اړتیا ده او ورنه د استفادې په برخه کې افغان حکومت خپل ګټو ته لومړیتوب ورکوي. د اجرایی ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل خو له دې ټولو سره افغان حکومت د اوبو په تړاو له ایران سره لاسلیک کړي تړون ته ژمن دی.
افغانستان د خپل اوبو د مهار او له هغې څخه د خلکو د ژوند د بهتري لپاره استفاده کوي او هغه قانوني حق دی، ولې موږ په دې برخه کې د اوبو د شراکت په ارتباط نړیوال تړونونه چې موجود دي هغه ته پابند یو، اما زموږ اوبه تر ټولو وړاندې زموږ ضرورت دی او موږ د ضرورت څخه د
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تازه یو حکومتي مجلس ته ویلي افغانستان ته پکار ده چې په اوبو کې د دوی قانوني حق ورکړي او کنه د نوموړي په خبره ایران به ځوابي اقدام وکړي. خو دا چې د هغه هیواد ځوابي اقدام به څه وي جواد ظریف په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران وای د تیرو کلونو په پرتله د تیر لمریز کال د هوت او د روان لمریز کال د حمل په میاشتو کې له هلمند سیند نه دوی ته د پخوا په پرتله کمې اوبه روانې دي. افغانستان په 1450 لمریز کال کې له ایران سره د هلمند په سیند یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې په نارمل او له نارمل نه په پورته حالات کې ایران ته په یو ساینه کې شپږ بیس متره مکعب اوبه ورکول کیږي. خو د اوبو د چارو کارپوه فاروق اعظم وایي که چیرې وچکالي وي د تړون په پام کې نیولو سره د وچکالۍ په تناسب ایران ته اوبه ورکول کیږي.
دغه شپږ بیس متره مکعب اوبه په نورمال حالت کې او تر نورمال لوړ ورکو، خو که نورمال کښته و کال وچ و د بیا په هغه د وچ په تناسب بیا ورکوو، یعنی بیا هغه شپږ ویشت متر مکعب اوبه نه ورکوو.
ښاغلی اعظم زیاتوي په تېر ژمي او د روان کال په پسرلي کې په افغانستان کې ورښتونه کم سوي او حتی ځینې شمالي ولایتونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي چې د هلمند د سیند په اوبو یې هم ناوړه اغېز کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر تر دې څرګندونو یو کال مخکې د ایران ولسمشر ویلي و چې د افغانستان په لویدیځ کې د بندونو په جوړېدو چوپ نسی پاتې کېدای. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د ایران دا ډول ګواښونه د نړیوالو اصولو خلاف بولي او وایي ایران غواړي په دا شان څرګندونو سره په افغانستان سیاسي او اقتصادي فشارونه زیات کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې ویلي و اوبو د افغانانو عزت دی او د عزت ساتل مو هدف.
رحمت الله افغانو چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د څرګندونو په اړه ریپورټ جوړ کړی و، حکومت ویلي اوبه د افغانانو طبیعي حق دی او هر ډول ګټه اخیستنه ترې کولی شي. ایران ویلي چې د دوی حقابه که تامین نشي نو فشارونه به وارد کړي. د اوبو د مدیریت ځینې متخصصین بیا وایي چې ایران تر خپلې اندازې زیات اوبه ترلاسه کړي دي. نجیب الله منلی یو له همدغو متخصصینو دی چې د اوبو د برخې په مسالې باندې له موږ سره خبرې کړي دي. له هغه سره مې په مرکه کې لومړی دا پوښتنه کړې چې ایران ولې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په مسأله کې او همداراز د اوبو د مدیریت په برخه کې خپل حساسیتونه ښکاره کوي. ښاغلی منلی وایي
د افغانستان او ایران د اوبو مزله نړه موضوع ده. د 1960 لسیزې راپه دخوا په دې باندې بحثونه روان وو او بالاخره د حضرت محمد شاه د پاچاهۍ په وروستي کال د صدراعظم مشرف لخوا د ایران د صدراعظم ظاهر وایسته یو تړون لاسلیک شو چې د هلمند د اوبو ویش رسمي که د ایران او افغانستان تر منځه. په هغه وخت کې هم افغانستان ایران ته تر حد زیات مراعات کړی و، یعنی د اوبو په تقسیم کې د ایران ونډه زیاته کړې وه. اوس د هلمند اوبه یو څه کمې شوي دي. په افغانستان کې د اوبو د استفادې وړتیا زیاته شوې ده او ایران ته کې د اوبو ضرورت زیات شوی دی. همدغه راز د غرب دخوانه چې د هلمند هامون ته کومې اوبه راځي په هغې کې هم ایرانیانو ډېر غیر منطقي استفاده د هغو اوبو نه کړې ده او هغه اوبه اوس دې جهیل ته نه راځي. نو ایران فشار راوړي په افغانستان باندې چې د اوبو برخې زیاتې، مګر د بین المللي قانون په اساس او د شویو تړونونو په اساس د ایران ونډه اوس هم تر هغه څه چې باید وای زیاته ده. د ایران سره د اوبو ستونزه د حقوقي لحاظه حل ده، مګر د سیاسي لحاظه کېدای شي ایران بیا هم ځینې حتم وکړي چې یا د تهدید د لارې یا د
استاد دقیقا غواړم چې همدغه سیاسي مسایلو په اړه باندې په حقوقي مسلو کې خودغه مسله حل ده او باید کوم مشکل نه وای. خدای چې سیاستوال بالخصوص د ایران ولسمشر د بهرنی چار وزیر او نور چارواکي ګواښونه کوي چې که اوبو مکتسم ایران نشي موږ به اقدامات وکړو. څه فکر کوي د افغانستان په وړاندې به ایران څه ډول اقدامات وکړي او څه کولای شي په دغه سیاسي وخت کې؟
فکر کوم چې دا یو ډول هوایي ګواښونه دي. ایران دوه ډوله اقدامات عملا کولی شي، یا به د اوبو په مقابل کې اقتصادي بندیزونه په افغانستان لګوي او افغانستان به دې ته مجبوره چې ډېر اوبه ورپرېږدي، یا به نظامي اقدامات کوي. په دواړو حالاتو کې ایران بایلونکی دی، ځکه چې افغانستان د ایران د اقتصاد دپاره یو بازار دی او که چېرې ایران په دې برخه کې کوم اقدام کوي پای تاوان کوي. نو فکر کوم چې افغان سیاستوال باید د دې نه ونه ډارېږي چې ایران څه ګواښونه کوي، او په همدې اساس باندې هم د افغانستان ولسمشر لومړی ځل رفسنجاني دا خبره یاده کړه. په صراحت سره وویل چې د افغانستان اوبه د افغانستان اوبه دي او هېچا ته به د دې اجازه ورنه کړي چې په دې کې مداخله وکړي.
که احیانا توازن رامنځته نه شي څه کول پکار دي افغان حکومت ته؟ آیا په دې برخه کې د نړیوالو په سطحه باندې یوه غونډه پکار ده که څنګه چې بالاخره دغه لانجه پسې لام زیاته نه شي؟
حقوقي وسایل ټول موجود نو په دې وخت کې کوم چې افغانستان کوم خاص توزه نه لري او نه کوم خاص اقدام ته ضرورت لري. د افغانستان وظیفه اوس دا ده چې هغه اوبه چې د افغانستان په برخه رسیدلي دي د هغې نه اعظمي استفاده وکړي او د دې لپاره بندونه جوړ کړي، د دې لپاره تاسیسات جوړ کړي. البته ایران کولی شي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دلته د مداخله وکړي او دا د دې تاسیسات جوړول وځنډېږي، لکه د سلما د بند تاسیسات چې په کلونو وځنډېدل. مګر کله چې په افغانستان کې سیاسي اراده رامنځته شوله د سلما بند جوړ شو. همدغسې د کمال خان بند په اعتبار باندې ډېرې خبرې کېږي او ایران عملا د استخباراتي لارو د دې پرمختګ مخه نیسي. مګر که افغانستان دا اراده ولري، هغه اوبه چې د افغانستان حق دی کولی شي سل په سلو کې د هغې نه استفاده وکړي.
د اوبو د برخې متخصص او سیاسي شنونکی نجیب الله منلی و چې د ایران د وروستي ګواښ په اړه چې افغان حکومت یې ویلي که حقابه یې سمه تامین نه شي نو فشارونه به زیات کړي او بالمثل اقدام به وکړي. خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه. هغه وویل چې ایران په هر صورت کې زیان ویني که د افغانستان په وړاندې کوم اقدام وکړي او ده وویل ایران له حده زیاته اوبه ترلاسه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تګلاره تر اوسه ګټوره وه. دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست جنرال راتمنش د پخواني امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او یو شمېر محققینو د وړاندوینو په خلاف وایي د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته افغان پوځیانو له تروریسمو سره په جګړه کې مهم پرمختګ کړی. ناجیه صافی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا د یو شمیر پخوانیو چارواکو له سرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان وروسته افغان پوځیان توانېدلي چې له تروریزم سره په جګړه کې ښه پرمختګ وکړي. د دغه وزارت د ویان دفتر سرپرست محمد رادمنش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترامپ ستراتیژي تر اوسه ګټوره وه.
استراتیجی در افغانستان مفیدیت داشته، ولی
دا تګلاره په افغانستان کې ګټوره ده خو پاکستان په دې کې پاتې راغلی او متحد ایالاتونو د پاکستان په وړاندې خپل دریس نیولای. د ډیپلوماټیکو، سیاسي او نظامی لارو پر پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره پاکستان باید چمتو شي، خو پاکستان لا تر اوسه په دې برخه کې چمتو شوی نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ځینې رسنیو د رپورټونو په اساس لسګونو امریکایي محققینو، پخوانیو سیاسي او پوځي چارواکو په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ اعلان او پاکستان په وړاندې فشارونه په افغانستان کې د جګړې په جغرافي او اسلام آباد په سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی کړی. د غوښخونیو امریکایي چارواکو همدارنګه ویلي ممکن افغان ځواکونه د امریکایي پوځیانو په ملاتړ تر خپل کنټرول لاندې سیمه وساتي، خو د طالبانو حمله شدت به په ځینو سیمو کې ادامه پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي د تیر لمریز کال په سمبلی میاشت کې اعلان کړه. د امریکا ولسمشر د دغه ستراتیژي د اعلان پر مهال افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د لیږلو او ایستلو په تړاو څه ونه ویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د ښاغلي ترامپ په وینا هیواد به د افغان حکومت او پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکړي او همدارنګه ټینګار کړی چې پاکستان باید د تروریستانو د پټنځایونو په اړه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپو باری اریس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ښه کېدو لپاره امریکا باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
تر هغه ځای چې کتل کېږي د ترامپ ستراتیژي د افغانستان یا جنوبي اسیا په هکله، تر اوسه پورې د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او نظامي سرنوشت کې کوم ملموس نتیجه نه ده ترلاسه کړې. زه فکر کوم هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې ضرورت دي تر اوسه پورې وارد شوي نه دي.
همدارنګه د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ذاتي وطن دوست ویل چې د ترامپ ستراتیژي به هغه مهال نتیجه ورکړي چې امریکا پر پاکستان سل په سلو کې بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا پر پاکستان تر اوسه داسې فشارونه نه دي راوړل شوي چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کرکچ څلوېخت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای څرک نښې لا هم نه تر سترګو کېږي. په تېرو څو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رایې ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډېرو افغانانو او په تېره د ملکي وګړو وینې توی شوې. دا حملې څوک کوي؟ داعش او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې که افغان طالبان؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې په یو جومات کې ځان وژونکي حملې اولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوې چې په دې جومات کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جومات مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوي چې یو مثال د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنډډلو د مثال په توګه نن بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلې دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نمونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت په تحلیل خبره نه ده. که طالب واخله ذمہواری هغه د طالب په سلسله ده، او که داعش واخله هغه د داعش دغه ده. ودی چې ذمہواری دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کی په فکر باندې د شیدلی چې دا د یوې ډلې دي او نو ذمہواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بیل شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسی جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلی مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بیلابیلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډیر مهم دی، شکل دی حملې کا ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای ده. که چیرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کیږي. او که چیرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کیږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر اغا وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر اغا وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز د دې کدای سی یاد طالب په لباس کې، کدای سی یاد بل چا په لباس کې بدلته یي، نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره خاص کې یو خواخوږي سوي وای، یو طریقه جوړه سوي وای چې د دې د خپل کشنان او شدي او د نور څو کاغذ د دربدري سپه یو طریقه باندې خلاصي وای. دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به سوي وای.
خود افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرنی وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبځپل شي.
په سیمه کې استخباراتي کړی د خپل بټو لپاره په خپل بهرنۍ پالیسیو کې د توریزم وړي لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. چې دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړی په وړاندې په دې شي اکثره کړو سپورم پالیسي کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخیږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې پخپله له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوته نیسي او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړي دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی. خی ګران کار هم وي، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې نن شپه له ایران سره د اټومي موافقه په اړه خپل وروستۍ دریز اعلانوي. ټرمپ ایران او نړیوالو قدرتونو ته وړاندیز کړی و چې په اټومي موافقه کې کمزوري برخې اصلاح کړي او د می د میاشتې تر 12 نیټې مهلت ورکړی و. ټرمپ خبرداری ورکړی چې که داسې ونه شي امریکا به له موافقې ووځي. فرشتې جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیګا په یو ټویټ کې اعلان وکړ چې د واشنگتن په وخت د نن ورځې تماپشین په 2 بجو به چې په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې کېږي د ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې په اړه خپل دریځ اعلانوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې له سختو مخالفانو دی. هغه د می میاشتې تر 12 نیټې وخت ورکړی و چې د په وینا په موافقه کې نیمګړتیاوې اصلاح شي او ویلي و چې که دا نیمګړتیاوې اصلاح نشي له موافقې وځي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي چې ایران موافقه ته صادق نه دی او ټینګار یې کړی چې د ایران راکټي پروګرام د ټول منځني ختیځ امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بنن له ایران سره لاټمی موافقه د امریکا د وټولو اعلان وکړي. خو دې ته هم اشاره کیږي چې په وروستیو کې د اروپایي هیوادونو یو شمیر مشران واشنگتن ته ولاړل او هڅه وکړه چې ولسمشر ټرمپ په دې موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ویلي له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو بده موافقه وه. هغه څلور ورځې مخکې تر دې چې د موافقې اصلاح ته ورکړی وخت پای ته ورسیږي د خپل نظر د څرګندولو اعلان کړی دی. د تیلو په لویو مارکیټونو کې پانګوال او د تیلو صادرونکي له دې عمله اندېښنه لري. رپورټونه وایي چې پرون په نیویارک کې د تیلو یو بیرل په 80 امریکایي ډالرو وپلورل سو چې دا د 2014 میلادي کال د نومبر له میاشتې راهیسې ساری نه لري. کچېرې د امریکا متحده ایالات له ایران سره له اټومي موافقې ځان وباسي، د ایران د تیلو پر صادراتو او د ایران پر مرکزي بانک به د امریکا هغه بندیزونه چې د اټومي موافقې پر اساس لري سوي وو بیا نافذ سي. ایران په نړۍ کې د تیلو له سترو صادرونکو دی، خو کچېرې دغه بندیزونه ور باندې ولګیږي د تیلو سترو شرکتونو ته به سخته وي چې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم اسمت سروان ته وګد چې یو جالب مطلب جوړ کړی، هغه هم د سترګو د لینز په اړه باندې.
ساینسپوهانو د سترګو داسې لینز جوړ کړی چې لیزر وړانګې خپرولی شي او د جالی بانک نوټونو په پیژندلو کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د پی ای ساینس د راپور له مخې دا لینز خورا نری او ظریف جوړ شوی چې پنډوالی 209 متره دی. دا لینز چې د امریکا د فلوریدا اندروس پوهنتون څیړونکو جوړ کړی، تر 50 سانتي متره پورې لیزر وړانګې شیندلی یا خپرولی شي. د جوړونکو په وینا دا لینز نه یوازې د جعلي پیسو بلکې نورو جعلي اسنادو د پیژندلو لپاره هم کارول کېدی شي. له بلې خوا دوی وایي چې دا لینز د سترګو لپاره تاوان نه پېښوي او زیات نرم دی. دوی دا لینز د غوا په سترګو کې ازمویلی او لیدلی دي چې لینز زرغونه وړانګه خپروي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. نوریاست نوري استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د 209 قلور د چارواکي وای د فاریاب ولایت په څو ولسوالیو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله رسولې ده. د قلور د ویان حنیف رضایی ویلي چې یو شپې ته وسله وال طالبان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونه وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله له 3000 زیات کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په کابل کې د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین سلګونو استادانو او محصلانو نن صنفونو ته د نتلو اعتصاب کړی. دوی وایي چې دغه دارالمعلمین باید پر پوهنتون بدل شي. په داسې حال کې چې پانګوال د امریکا د ولسمشر پرېکړې ته چې آیا د نړۍ له قدرتونو سره د ایران له اټومي تړونه وځي او که پاتې کېږي سترګې په لاره دي. د تیلو بیه د 2014 کال د نومبر له میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته ختلی دي. د ارمنستان پارلمان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه او د روسي پارلمان یا دوما باندې یو ورځ وروسته له هغې چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون اعلان وکړ چې دیمیتری میدویدف به د صدر اعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي، هغه د یوې بلې دورې لپاره تایید کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. facebook.com/azadiradio د ازادي پښتو فیسبوک دی. اوس هم مرزي احمد زیا او د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د آسیا په بیلابیلو ورزشي ازمایښتي لوبو کې د کورش په برخه کې 2 د سرو زرو او 2 د سپینو زرو مډالونه خپل کړل. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په 6.5 کیلوګرام وزن کې شعیب یوسفی، په 9 کیلوګرام وزن کې اجمل اسحق زی د سرو زرو، خو په 1.5 کیلوګرام وزن کې عارف ملکیار او 9 کیلوګرام وزن کې عبدالبصیر رحماني د سپینو زرو مډالونه واخیستل او نن هیواد ته راستن شول. دغه لوبې انډونیزیا په کوربتوب تر سره شوې. د اتمونې وړ د چې کورش د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په آسیایي لوبو کې شامل شو. په پام کې ده چې د آسیایي لوبو رسمي لړۍ د روان میلادي کال د اگست په 13 نیټه پیل شي. د افغانستان د کیک بوکسنګ لوبغاړي د پاکستان په یو لړ دوستانه لوبو کې تر ګډون وروسته نن هیواد ته راستن شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړو په دغو لوبو کې 15 مډالونه واخیستل. د کیک بوکسنګ سیالۍ د پاکستان په پېښور ښار کې د دوه هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د یوې ورځې لپاره جوړې شوې وې. او د اروپا د فوټبال د غور لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د سوانسی او ساوت همتون لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:45 پیلېږي. دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه لیګانس 0-3 په توپیر لوبه لیونتی ته وبایلله. په دې ډول لیونتی د 3 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په 14 کتار کې او لیګانس د 0 امتیازونو په درلودو 10 ځای لري. د سپورتي خبرونو
سپورتي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې پیدا کولای شئ، لوستلی شئ. همداراز زموږ د ویب پاڼې له لارې د ازادي سټوډیو تلویزیوني خبرونه هم لیدلی شئ چې هره ورځ تاسو ته همالته پرېښودل کیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغېزمن شوي. دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د 3 شمې پورې خپور شو، په هرو 3 افغانانو کې یوه هغه بې ځایه شوی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی او په کابل کې د مهاجرت د نړیوال سازمان مشر لاوریس هارت د کډوالۍ په برخه کې د افغانانو ستونزې جدی بولی. محمد حدیث پردیس په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به 2 اونیز پروګرامونه هم تاسو ته خبر شي.
لا افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د سنځو پاړه لمخ پر زیاتیدونکو اندېخنو سره هم مهاله د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بیزای شو کسانو شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیږي. دغه وزارت د یو تازه راپور له مخې چې د سې شمې په ورځ خپور شو ویل شوی چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 300 زره افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شمې په ورځ دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د سونزو حل ته باید لومړی تو ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم. ما بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا در بیرون از کشور مهاجر
دی. وی پتیرو ول سکلونو کې درستنیدون کشمیر و میلیونه دی. د محل په بهر کې 5.5 میلیون څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیونه په کور دننه بي ځای شوی. دا ټول شمیرې چې راټول کړي تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید د لوی کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي.
کتله و قشر وسی بګره
په ورته وخت کې د کډوال وزارت د معلوماتو لمخې د روان مریض کال د پیل راهیسې تر دې دمه 3000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیې څخه راستول شوی. د کډوالو وزیر وایي تر راتلونکو 2 ورځو به یو ترکی پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. نامنی او فقر د افغانانو د بېځایه کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کېږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بېځایه شو د ستونزو حل خپل لومړیتوبونه ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هره ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بېځایه شو د ستونزو حل د ټولو ګډ مسولیت دی. په کابل کې دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بېځایه شو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بېځایه شو دقیق معلومات مهم بولي.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د یو داسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت دی، دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي. نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي چې افغانستان په نړۍ کې 2م هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مسیر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه. د نیمې نړۍ ترنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې کې چې ولې له معلولو میرمنو سره په کورنۍ او ټولنه کې ناوړه چلند کیږي. معلوله میرمنې کوم ستونزې لري؟
ډېری زکه ورته لوا ګوډه کوي وا ګوډي ماسته باندې را په ماسته.
او د بریالیو معلولو میرمنو خبرې به هم واوري. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. په خبرونه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پو اجمل هوډمن تشریح کړی ده.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې د جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکول په اړه دی. یعنی کله چې یو شخص یو خزه وهي بیل دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی. په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي او وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، په هغه ښځه ټپي نه شي یا معلومه نه شي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې د 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
خطرمنو اوریدونکو، جنگ جګړې، ماشومان ته د ګزړن یا فلج د واکسین نه کول، د نګدی خپلوانو ترمنځ واده او ځینې ناروغۍ د معلولیت لوی عامل ګڼل کیږي. که څه هم په افغانستان کې کړي روغې میرمنې له یو لړ ټولنیزو محدودیتونو او تاوتریخوالي سره مخ دي، خو معلولې ښځې بیا تر نورو څو برابره ستونزې لري. د معلولیت درد له یوې خوا، د کورنۍ او ټولنې ناوړه او سپک چلند له بلې خوا معلولې میرمنې له ستونزو سره مخ کړي دي. همداراز د کار او درس زمینې هم نه دي ورته مساعدې. د کابل اوسیدونکي زرمینه چې په جنگ جګړو کې د لاس هډوکی مات شوی او د ناسمې درملنې له امله په یوه لاس معلوله ده، وایي چې د چم گاونډ او آن د کورنۍ خبرو چې دا یې ګوډکه بلله ډېره ځورولې.
د ډېرو ښځو ورته یې لرګي کور کې اویلي کې منال نه و، د کور له مخکې منال و، سم قطار د ساتلونه منګي و دیګي به م کېښود، سما بل راړه کوي. ډېرې ښځو ورته وویل وګوډه کوي وګوډې چې به ما ورته خدای پاکه یې تاله طرفه د مځر کې به مې بېرته به مې جواب نه ورته و، ماته به ډېره په ما سخت شو. یا دا کور کې کومه خبر به راغله، خو کور ده لاندې باندې سي، زه چې بیا سکېنم وزاړم.
د معلولو ښځو د معلولیت ور یادول د هغوی تحقیرول سره له دې چې معلولان له رواني پلوه ځپي، دې ته یې اړوي چې نور له ټولنې ځان لرې وساتي او د کور په څلورو دیوالونو کې ځان ایسار کړي. نورجهان دلاور هغه معلوله میرمن ده چې په وینا یې په کورنۍ او ټولنه کې د معلولیت په خاطر ناوړه چلند ورسره شوی او خلکو ورته د معلولیت په خاطر ډول ډول خبرې کړې دي.
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووځي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. د ما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبر وکړه، دا خو کومه بدی نه ده. نابینایي د ما په نظر ماته پرابلم دی، دوی ته خو کوم مشکل نه.
په افغاني ټولنه کې معلول نارینه ډیر کله په ډیرې اسانۍ له روغو ښځو سره واده کولای شي، خو یو معلول نجلۍ که ډیر کم معلولیت هم ولري، څوک سره نه کوي چې واده ورسره وکړي. له همدې وجې اکثرا ټول ژوند یوازې ژوند تیروي. 23 کلنه جمیله چې له مور معلوله زیږېدلې وایي چې تر دې وړې خویندې واده شوې دي، خو دې پسې تر اوسه رایبار نه دی راغلی. درې خویندې مې تر ما وړې دي، ټولو ودونه کړي دي. زړه کې مې ګرځي کاشکې زه هم روغه وای لکه دوی غوندې، خپل کور او اولادونه مې درلودای. کله چې کوم واده یا کوژدې ته لاړه شم چې پښه مې تاو شي، ټول راته ګوري یا وایي چې د څه لپاره دومره ګرځي، خو په کور دی کینه. د همدې لپاره ډیره چیرې نظم. کله کله چې دا خبرې واورم زړه مې را ډک شي، بیا د شپې په ځای کې ژاړم، وایم کاشکې لکه نورو غوندې زه هم جوړه وای. دینی عالم محمد الله سید زاده وایي معلولیت که هغه طبیعي وي، کاریزي د انسان شخصیت او کرامت نه راټیټوي. نو که څوک معلول ته توهین کوي او په سپک سترګه ورته ګوري یا یې ځوروي، دا کار د دینی اصولو خلاف عمل دی.
یو حق هم دغه ده چې د معلول یا معیوب خور یا ورور حق هر مسلمان ادا کړي، هغه ته په درانده سترګه وګوري، د هغه هغه حاجتونه چې دي هغه ورته رفع کړي، ورسره کومک وکړي. په دې باندې هم خدای خوشحالیږي، هم د دغه دینی او انساني مسئولیت هم سرته رسیږي. کچیرته یو مسلمان خور چې هغه معلوله یا نو کچیرته یو څوک دې ته حاضر دي چې چې دې سره نکاح وکړي، ده به ډېر لوی خدمت کړي او په دې باندې الله پاک خوشحالیږي چې یو بنده سره څوک په داسې یو حالت کې آماده دي چې دې سره نکاح وکړي او دا خپل په نکاح کې قبوله کړي.
کسان ګمان کوي چې معلولې ښځې نشي کولای درس ووایي، ګډ ژوند پیل کړي یا یو ځای کې کار وکړي، خو ګڼې داسې معلولې میرمنې هم شته چې له معلولیت سره سره مبارزه کوي او آن له روغو ښځو هم مخکې دي. د همدغسې معلولو ښځو له ډلې څخه یوه هم صبري اندړ ده چې په 10 کلنۍ کې د پولیو یا ګذر له امله معلوله شوه، خو صبري له معلولیت سره سره هیڅکله له مبارزې لاس نه دی اخیستی. له 12 ټولګي وروسته د کابل پوهنتون حقوقو پوهنځي ته بریالی شوې، اوس په یاده رشته کې ماستري لولي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاکاره ده. صبري وایي په ژوند کې هیڅ محال نه دي، هر څوک کولی شي ځان یو ځای ته ورسوي.
کله چې زما فزیکي حالت صفر کېده، پښې مې معلولیت لري، لاسونه مې تقریبا ډېر فزیکي وضعیت یې ښه نه ده، زه سې کولی شم. نو یوه خور چې مې جسمي وضعیت یې کاملا ښه ده، هغه ولې نه سې کولی؟ هېڅ شی محال نه دي. زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه سیاستواله شم. زه غواړم نړیوالو ته ور وښیم افغان در ځپلې نجلۍ کولی سي مبارزه وکړي، سیاست ته راسي. دا زما ډېر غټ ارمان دی، یعنی زه غواړم د نړۍ په سطح قوي ترینه مدیر او رهبر واوسم.
شپارس کلنه سحر افزلی یو بل معلول انجلی د چی لوړ اعتماد او ټینګ اراده یې د دی بای شوی چی دولسم ټولګی په څو محدودو کلونو کې پاتې ورسوي. انګلیسي ژبه هم زده کړې ده. سحر وایي غواړم د نورو معلولینو لپاره یو مثال ووسم. معلولیت کمزورتیا نه ده، که څوک په ځان او خپل وړتیاو باور ولري معلولیت یې مخه نشي نیولی.
تیم کاری مایی بود که به شفاخانه می رفتم.
از ما کاری دنده داوه چی روختون تا بتللم او لحقونا روغانو تخبه می لیدنه که ولی چی نوی معلول شوی و کلا چی بایی زلیدلمی و روحیه با ورطا پیدا شو چی زبایی و ورز سهر کیگم. کلا چی ما ور سر خبری که ولی خنده ولمی ما به هم خپلا دنده تر سر که ولی او هم به زخپلا خوشالی دلم. لباری موخی لرم غوارم ده هری معلول انجلی او هر معلول حلک لاس ونیسم. زن تمی لوار می یارونه او اهداف تا کلیدی که هر چمرا ولویگم بیا هم پورتا کیگم
که ای قدر بفتم بازم بلند میشم.
ملیحه جمعی هغه میرمن ده چی ده خزو چار وزارت ده معلولینو پا چارو کی سلاکاره ده. له معلولیت سره سره پا دو رشتو بی بی او تجارت کی ازدکری کردی. مخکې له دې چې خزو چار وزارت تراشی پا یو شرکت کی ده بازار موندنی پا برخه کی پا نړیواله کچه دنده لرله.
بعد ها د فکر زی شدم که باید درس بخونم.
په دې فکر کې شوم چې خپل زده کړې وکړم. په ارمغان انستیتوت کې مې اداره او منیجمنت ولوستل او څنګه په امریکایي پوهنتون کې سوداګري شروع کړه. په یو وخت کې مې دا دواړه ختم کړل او بیا مې په یو شرکت کې کار پیل کړ. هلته مې د مارکیټینګ په برخه کې کار کاوه چې مارکیټینګ یې له افغانستانه بهر هم و. ځینې نندارتونونه چې په دوبۍ کې وو ما به کې ګډون کاوم. خوشاله په دې یم چې په هغه مړنی نندارتون کې چې ما ګډون وکړ افغانستان وکولای شول چې د غالۍ په صنعت کې لومړی مقام واخلي او دا ماته یو ویاړ و. دوهم کال مې چې ګډون وکړ د نړۍ په سطحه ډیر کارکونکي میرمنې وپیژندل شوې. دا هغه جایزه و چې د دوبۍ د شیخ خور راته مډال راکړ.
خوار شیخ دوبۍ ای مډال به خودم تفویض کړ.
میرمن ملیحه وایي سر له دې چې دا معلوله وه دستوزي به یې کوله او خپل خرڅ به یې په خپله ګاټه. نوموړې وایي دا به روغتونونو ته تلله او نورو معلولو کسانو ته یې مشورې ورکولې.
یک دورې خیل پرمشقت
له ستونزو ډکه دوره مې تېره کړې ده. کله چې شرایط راته برابر شول او د لومړي ځل لپاره مې کار پیدا کړ هغه د السو موسسه وه. السو هغه موسسه وه چې معلولینو ته یې کار کاوه. هلته زموږ دنده دا وه چې معلولینو ته مشورې ورکړو. موږ هم روغتونونو تلو او همکاری سیمو ته. زه هغه څوک وم چې لاس لاندې مې اته نه نفرو نورو کار کاوم. هغو معلولینو ته چې ما مشوره ورکوله ډیرو یې په ځان باور پیدا کړ. زما یوه مریضه چې پښه یې پرې وه یو صاحب منصب ترې د واده غوښتنه وکړه چې مور او کورنۍ یې نه منله، خو ما هغوی سره شپږ جلسې وکړې او راضي مې کړل چې دا زما لپاره لوی ویاړ دی. ما وکولی شول په روغتون کې د هغې نجلۍ دستمال ورکړم.
ما تانستیم د شفاخانه شیرنی زوخانه ما بسم.
چې میرمن ملیحه اوس د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کوي او د معلولینو لپاره د کوم اسانتیاو غوښتنه کوي نوموړی په اړه وایي.
د وزارت فعلاً مو سره تسهیلات خدمات
وزارت کې موږ اوس په اسانتیاو خدمتونو او مقرریانو باندې کار کوو. بل دا چې د هغو نورو ودانیو له مسؤلینو سره خبرې کوو چې د معلولینو لپاره اسانتیاوې پام کې نیسي. هغه معلولین چې ویلچر کې ګرځي باید دفترونه ورته مناسب وي او هواري ځینې ورته جوړ شي. ځینې ادارې دي چې موږ کولی شو معلوله میرمنې هلته معرفي کړو که هغه د کارموندنې برخه وي یا هم د زده کړو او یا د حرفي برخه وي. هلته معلولیت لرونکو میرمنو ته لومړیتوب ورکول کیږي. که معلول ښځې کسب و کمال او کار ولري او د کورنۍ په اوږو بار نه وي کولی شي ښه او بریالی ژوند ولري. خو اکثره معلول ښځې سره له دې چې وړتیاوې هم لري د کار زمینه ورته نه ده برابره. دا چې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولو میرمنو لپاره کوم کارونه کړي او په راتلونکي کې څه پلانونه لري د یاد وزارت سلاکار او ویان عبدالفتاح عشرت احمدزی په اړه وایي.
شاوخوا بیرسم چې 160,000 کسانه موږ جنگی معلولین لرو. څلدې برخه نه در وسلنه د خزینه وی جوړوي. منګه د جنگی معلولینو لپاره کې خدمات وړاندې کوو. دوی ته د معاش ورکړه مسله د اپارتمانونو د ویش موضوع ده. دوی ته د صحت موضوع ډیره مهمه ده. دوی ته د لوړ زده کړو مسله، د بورسونو مسله، د هغه ټول هغه پروګرامونه دي چې موږ د ټولو ته چمتو کړی دي. یعنی په دغه ځایونو کې منګه خويند هم یعنی زیان لیدل ده در خدمات ما تو تری ده ونه وکړه د زمګه خزینه معلولین هم تر استفاده کوي سي حتی موږ اوس کوخه ډیر زیاده ده چې خزینه او د پاره موږ زین دغه برنامه نور هم پراخ کو زه هیله مند تم سدوی ته باید نور هم پاموسی او دغه معلول خزی باید لاسنی وای اوس تر سو په دې پټولنه کې یو خر رول ولوبوي
نو اوریدونکو معلولیت عیب او کمزورتیا نه ده بلکې هغه صدمه ده چې د یوې علت په نتیجه کې رامنځته کیږي. معلولینو په ځانګړې توګه معلولو میرمنو ته باید د کورنۍ لخوا ډیره توجه وشي. هیڅکله دا احساس ورنکړي چې دوی د کورنۍ د اوږو بار دي بلکې د کورنۍ د روغ غړو په شان چلند ورسره وکړي او هغوی ته شخصیت ورکړي چې دوی له هیچا کم نه دي او د ژوند په هر ډګر کې ملاتړ او لاسنیوی وکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام زیادینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول زیادینو د جنگ خمار دومره وغیده چې زیادینو د چلوی کلام مور نشو او زیادینو لکه د ملت په اوګو سپاره غټ فساد کوونکي چې هیڅ نه مړیږي نه د بهار په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو او زیادینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان زیادینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي او نه مو څوک پاتې کېدو ته او زیادینو لکه سړی چې په خوب کې خپه کوي نیولی وي زیادینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي. دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل او قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر راکوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولی دي. خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډیر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نور ته وایي. خبر د موثقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی. کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو دریو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخې ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم را چپه او ګونډې مال کړي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي. د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په ژوه نه رسیږي.
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مرچله به لوی نه وي. بے خبر آژانس خبر راکوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل. خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي وو چې د قانوني غلو له اجازه پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي. خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي. د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی. او وروستای خبر دا چې اوس قاچاقبران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې له همدې امله اوس قاچاقبران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي. آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره یې د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي. د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی. خبرونه خلاص شول. جتینو د تیروتنې او تیرستلو دور دی. جتینو که رومي بانجان اخلی او که مالټې نو در ښکاروي جوړې او په پاکټ کې درته اچوي ورستی. دا ډول د ناوېګانو تیرستل هم رواج شوي دي لکه داسې.
څه ته ورته ګورئ، دا شیان ښکاره کړئ چې سودا مو ده.
اوس نو تاسې خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
ځه ښکاره یې که، خو لومړی به دې ته شیان ښکاروې چې ورته دې څه شی اخیستی دی. ډېره خو ورته پرواز کوې.
ښه ده، دغه یو د عربي طلا سیټ مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی. دغه دی، ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایم چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده، سي ډېر ښه سیټ یې ورته اخیستی.
په دوه لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کې.
آمین، خدای دې روزي کې ورته.
دغه د بنګړیو سیټ یې مشر ورور ورته اخیستی دی.
مبارک.
اغه تا خو معلوم نه سول وخوري.
دی ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګوري. ما ول خطا کیږي. دغه سی ته ولیده دغه د طلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوړه لکه چې پردي سیټونه ښکاري.
دغه د بنګړو د لندنۍ طلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی.
وی خوری دا لندنی تلا خو می وسوا وریا ده.
تولسی، پرینا، فاطمه گل او دا نوری ده هم پخوا لیدلی وی؟
نه پخوا تلوزونو نکلوه.
خو لندنی تلا هم وسرا پیدا شویده. داغ یخچال، برقی جارو، دی منتو دیگ او سولاری مشر لیورو ور تاخیست.
مبارک. نو سولاری چکاوه؟
لیوانه که بیا دی برق پایی چپس کور با پچی شده نکوی؟
آره ورز خوبه نچپا کیجی؟
که دا حال و آره ورزی چپا درو اخلا.
دی ما خواهی پا خدای لحر شینه داغ سولار دیر خواکسو. من خود سو وقت مخ کیچی دی برق پایی چپسه بیوی یوه درامه همونه لیده. که مسولار دلودای هر را ورز بمولی دلی.
دغه دی موبایل غط سیت، دغه ورکای سیت او دغه گوشکیانی کشر لیوره ور تاخیستی دی.
باوی
اویلی انترنت و فیسبوک دی پا غط موبایل کی گوری او خبری دی پا وره موبایل کی کوی او چه دی سندرو او ردو تای زرو وشو بیا دی گوشکیانی پا غوشتی اچوی چه بل سکتی نا پا عذاب نشی.
خیلی سی
وی خوری گوشکیانی خواستی هم لار موبایل سروی اگه جه هستی یاد کرلی.
لیوانی که گما داغ اصلی اگه بروی جل دی که مروی جل اگه دی. جا لوری که پی سواد امیم سترگی می بدو طول مجلس ندکی.
زنو او سیخ پل سوغاتو نکره که.
اشا داغ یو مندس پینو زروشیان او داغ نیم مندس رو زرو ما ور تاخیستی دی که خدای پخاده پیزارکی.
امین امین امین. مبارک مبارک
مبارک.
زه خدای دی پخاده پیزارکی.
لبنگره یو گوتو نیولی تر پایزی بونو آر شایستا پیکی.
زه خدای دی پخاده پیزارکی.
زه خامو پتلاو که پتا کریده.
وانجی نکو راجی گشه زه نور استره شوم دا نور تاسی خکاره کی.
آقا دی وای خلی دار یمیمی تیاری بیلی بیلی ایشی دی. گوری چی یو دی بلی وانخلی.
وی دا تولی گانی دی خلکو دی.
تنو چوایه چې د تا دی دوغه مرشیان د کله په خوب کې ملیدلی وو دا ټول زندگی چې می خرڅکم دوغه مرشیان نو سم پی اخیستای
نو د ترجمې په ورځ نو ولې ښکاره ول وتروري
زاد دوخمانانو خو مخه زړونه پی وچول د ټول مخونه لکه برقی ملقل تک سره اوښتي وو
نو د مات شي دی
لوري دغه موږ ټول د تا یو
داغ خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او جاتینو برخه اخیستون کی و صادق سپینغر برای افغان پور او جاتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او جاتینو حیا مرادی جاتینو کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مودا دی کابل 44 یاو اویا کندهار 22 کندوز یاو خوست یاو او جاتینو جلال آباد 4